احمد شبریم دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصولو اجنډا سپارل شوې. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنې امنیت ته اندېښمن دي. په دې ښار کې مو له یوې مظاهرې هم خبرو. د ایران د لارې ترکیې ته په قاچاق تلونکی افغان خپلې کیسې کړي.
یو په تایو بند ته په شل زره تومنې راغلی، هغه موږ اخېستې دي. درې شپې درې ورځې هم ډوډۍ بستر به ونه لیده.
د فوټبال پیژندل شوی ستوری ابراهیموویچ.
د سپورت لوبغاړي نړۍ یو موټی کوي خو سیاستوالې سره جلا کوي.
دا یو شمېر نور مطالب تر شپږ نیمو بجو لا ازادي راډیو. خو لومړی خبرونه.
سلام، فریبا ظاهریم تر دې تر هر څه مخه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه د میتر لمړی نیټې د مخه اعلان کړې. 15 تنه وسلوال طالبان په بغلان کې هغه مال وژل سول چې د واده پر مراسمو یې د بریتنیا ترلود. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غورځنګ د ټولو نیول سوي غړو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربله جلد مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي دا خبره د اپریل پر اتمه په واشنگټن کې خبري اعلان وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه ځسه نه وایم. تمه لرم چې د میتر لمړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په ښکارا او دوامدار ډول ویل چې د میتر لمرنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کړ دی. دا ضرب لجل پخوانی ادارې تکلې
د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټول امریکایي ځواکونو وتل هغه ضربله جل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپله ژمنه عمل وکړي. 15 تنه وسلوال طالبان په بغلان کې هغه مهال وژل سو چې د واده پر مراسمو یې د بریتنیا ترلود. د خبره د بغلان د امنی قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وکړه.
نن جمعه 11:30 بجې وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان ولسوالۍ پر لسم سړک د واده پر مراسمو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخه ونیول سو. په دې لړ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي.
شغلی بشارت زیاتوی چې په دې جګړه کې یو لاسکلن ماشوم او یو تن امنیتي سرتیری هم وژل سوی دی. د اول د طالبانو دوه مړي د نشته پسې مکی پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر په شمول د غورځنګ د ټولو نیول سوي غړو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. نوموړي نن د جنوبي وزیرستان په وانا کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. یاد کسان څو ورځې د مخه حکومت نیولې دي. منظور پښتین په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د تجارت په مخه د پولې خلاصېدو، د سیمې څخه د ماینونو پاکولو او پښتون ولس ته د حقونو ورکولو غوښتنې بیا تکرار کړې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي ویلي چې د دې غونډې نت لپاره چې باندې 200 پولیس ځای پر ځای کړیول. پښتون ژغورنی غورځنګ د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې جوړ شوی او دوی د خلکو د جبري لادرکه کولو او وژنو د درولو له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو او هلته د امنیت راوستو په ګډون یو شمېر نوري غوښتنې لري. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مړ شو. د باکینګهام ماڼۍ نن په ویلا کې ویلي چې ملکه الیزابت د خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. نوموړي د روان کال په سر کې د زړه عملیات لپاره د یو انفیکشن یا میکروب د درملنې لپاره څلور اونۍ په روغتون کې تیر کړې وې. خو د مارچ په لومړیو کې بیرته وینسور ماڼۍ ته ستون شو. شاهزاده فلیپ نږدې 10 کاله د بریتانیا په سلطنتي کورنۍ کې د ملکه الیزابت ترڅنګ یو مخکښ رول لوبولی. یو روسی سفینه چې دوه روسیا او یو امریکایي ستورمزلې پکښې ول د تر درې ساعته مزل وروسته نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېدل. دا سفینه نن د قزاقستان څخه وتوغول سوه. اولګ نویتسکی او پیوتر دوبروف د ناسا له یو ستورمزلې مارک ټی وان هي سره په دې سفر کې ملګري دي. ټاکل شوی د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس ایکس یو سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. د مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. لدی ډلې درې تنه به د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. او د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې وسوې. د هالند اياکس لوبډلې په خپل کور کې له ایټالیایي حریف روما څخه دوه د یو پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان ارسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت د سلاویا پراګ پر وړاندې یو په یو مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کروشیا استازي داینمو زاغرب د خپل اسپانوي سیال ویا ریال څخه په یو ګول ماته وخوړه. او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کومې یوې نیمه پای لوبو ته وځي. د خبرونو پای
احمد شیبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې یو سرچینه وای ملګرو ملتو او همکارانو یې د مذاکراتو د اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې د جوړېدا نیټه دقیق نه ده معلومه شوې، خو د افغان حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دغه ناسته به راتلونکي جمعه پیل شي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناسته ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دوه کوربه هیوادونو ترکیه او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی و چې افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د مذاکراتو په اصولو او د ایجنډا په سند کې راغلي چې د ښکېلو خواوو له لوري د جګړې پای ته رسول او سوله ییز جوړجاړي ته رسېدل دي او دغه شان د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همداشان سند کې زیاته سوې چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، په ټاکلي مودې سره انتقالي حکومت، د اقلیتونو د حقونو خوندیتوب، لا سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول، لا تروریزم سره مبارزه او لا ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پالل یې مهم ټکي دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت ډلې سند کتلی او دوه اصول یې ورزیات کړي دي: انتخابات یو کس او یو رایه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري ځواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دي شریک سوي. دا په داسې حال کې د چتیر ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ درې سترهې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبه په ورځ حکومت مشرتابو ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تاییده کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسي. طالبانو، ملګرو ملتونو، ترکیې او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل شاریان اوربند غوړي. په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان شپږویشتمه ده، شاید سې شنبې په ورځ روښوي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې نرخونه به وسغمو، خو ناامني نوره د زغملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې په روژه کې اور بند وشي. سالم محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی. خو دوی هیله مند دي چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند دي چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موش افغانان هیلمنو چې را روان روشه در رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روشه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په غنو دکانونو کې د روژې لپاره د زنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سی ودی. شاګردان په داشونو کې پخې سوی کلچې رباسي. د ویننوایی خاوند عبدالعلی غواړي چې د روژې په خاطر دی شکیل لوري ستولې ته غاړه کشیږي.
امید یې اکسول هستیم.
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نور الله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالفت
له دواړو لورو که حکومت یا مخالفان غواړو چې په ځانګړي ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي اوربند وکړي.
که څه هم د 2000 میلادي کال سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اور کم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په درې ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
په کابل کې تم کې شو د کابل د ښار یو شمېر اوسیدونکو نن په یو غونډه کې لشکیلو خو وغوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دایمي او یا هم موقتی اوربند وکړي. دوی وویل چې د افغانستان په روانو جګړو کې د کابل اوسیدونکو سخت ځپل شوي دي، نو لازمه ده چې ژغې واورېدل شي. نور حال په دې راپور کې.
دا لسګونه کابل خاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازی سټیډیوم کې راټول سوي وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراتیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې لښکیلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والی یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل،
موږ له دواړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یولس مادیس پریکړل دي کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکړل لیک په یو برخه کې راغلي، جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي. د غونډې برخوال وویل چې خپل غوښتنې به د ملي مصالحې عالي شورا، افغان حکومت، طالبانو، اروپایي اتحادیې، ملګرو ملتونو او نورو اړوندو مراجعو سره شریک کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کابلیان په دې ډول ناستو کې راټولیږي او خپلې غوښتنې مطرح کوي، بلکې له دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې دا ډول ناستې او غوښتنې مطرح سوي وي. په ورته وخت کې د تیرو دو جمعو په ورځو کابل ښار د حزب اسلامي لخوا د مظاهرو شاهد و چې د اوسني حکومت استعفا یې غوښتله. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي نن جمعه په هرات او جلال آباد کې ورته مظاهرې او غوښتنې وکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ل 2014 میلادی کال راهیسی چې بهرنی محارب ځواکونه له افغانستان ووتل، پولیسکونو زر افغانان د ترکیې له لارې اروپا ته لاړل. یو افغان ځوان چې اروپا ته د سفر په لار کې له ډیرو سړو تودو تیرولو وروسته بیرته په روسیو کې خپل وطن ته ستون شوی دی، د خپل سفر ترخی کیسې کوي. د محمد اکبر په نوم د دې افغان سفر له پکتیا پیلیږي او په ترکیه کې تمامیږي. هغه چې اوس په خپل سیمه کې خیاطي کوي وایي هغه سخت چې دلی دلی په بل هیڅ ځای نه دی پیرسو. تفصیل پر راپور کې
شل کلن محمد اکبر د نوې ځوانۍ په درشل کې و چې بهر مشتي وکلیوالي زړه د بل وطن په ښکلاو کاروبارونو پیسو او هلته پښتا سنتیاو ورمین کړ. اکبر وایي بلاخره یې له خپلو او پردیو پیسې په پور کړې او له قاچاقبرانو سره له هوکړې وروسته یې د سفر بوټان په پښو کړل. لومړی له پکتیا نیمروز او بیا له یوې ډلې سره بلوچستان او وروسته ایران ته ولاړ. د محمد اکبر د دې سفر کیسه ښایي په لیکلو او اورېدلو لنډه وي، خو هغه نخوالې چې پر نوموړي د دې سفر په بهیر کې تیر شوې اوږدې او له مرګونو خطرونو ډکې دي. دی وایي داسې موټر چې د 15 کسانو لپاره وو قاچاقبرانو پکې 215 تنه ځای کړی وو. اکبر وای په لاره کې قاچاقبرانو زورواکو غلو د ترکیې او ایران پولیسو مرګونی وهل ټکول ورکړي. د سفر ځینې ملګري تری تم شول، ځینې ایتوپیان او ځینې بیا د خدای په هیله له هم د ترکیې او ایران ترمنځ په سرحد کې په واورو کې پراته دي. د ایوی لخپل ملګرو سره د ترکی خاورې ته په څلور ځلې داخلي دو سره په بیا بیا پولیسو ونیول او په بند کې له وهلو ټکولو وروسته یې بیرته د ایران خاورې ته وګرځول. خو وایي کله چې ټولو پیسې ورختم شوې نو قاچاقبرانو بیرته هیواد ته وګرځوه. اکبر اوس په خپل کلی کې جامع ګنډي، خو ترڅنګ نورو کلیوالو او ځوانانو ته د خپل سفر ترخی کیسې هم کوي او وایي غواړي الاده لري نور ځوانان په قاچاقي لارو لتګ وژغوري. حضرت محمد فقری همداس یو ځوان دی. دی وایي بهر ته په قاچاقي لارو د تګ زړه ښه کړی و، خو اوس یې پریکړه بدله شوې ده.
تل می چې د چاکی لار اروپا ته لار شم، کله مو چې ملګری راغلو دغه کیسې را ته وکړي، نو بل اخر مو دغه پریکړه وکړه چې خپل هیواد خپل خاوره ډیره ښه ده.
ناامنی، جګړه، بې وزلی، بیکاری او د ودونو لپاره لوړ ولورونه او لګښتونه بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تګ لاملونه بلل کیږي. د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی وایي په قاچاقي لارو د تګ لاملونه پیژندل او د حل لپاره کار پیل شوی دی.
له خصوصي سکتور سره په ګډه باندې کار وکړو چې هغوی هم کارخانی جوړ کړي، فابریکې جوړ کړي، تر څو ځوانان په افغانستان کې دننه ورته د کار زمینې برابرې شي.
لوړ ولور او یو شمېر نور نوړه رواجونه هم ګڼ ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو او یا هم په سختیو مزدوریو پسې تک ته مجبوروي. هغه سونځه چې د پکتیا ولایتې د روایي د عامه پوهاوي له لارې د هواري هڅه کوي. پر دې سربېره په اروپا کې کډوالو ته د ژوند اسانتیاو په اړه ناسم معلومات او وضعیت هم د سبب شوي چې ګڼ افغان ځوانان اروپا ته د مرګ او ژوند ترمنځ خطرناکې او غیر قانوني لارې خپل کړي، خو د دوی له منځه ټول منزل ته نه رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې په دې خبري مجله کې دا غنجلې حال درکوو چې په نویم لسیزه کې د کاسوو د جګړې پر مهال جنسي تیری پرې شوی وو او اوس پارلمان ته بریالی شوی.
ستاسو له پیغامونو
زه په بچا د پلانو په کوو سره خصاص د پیغام پر زمو ازمه په سم زلور نشر کې د بکوا ولایت ډیر نه پښل لري او کله کې نه لري دا نه ودل ستا غچ واسي خلک ډیر راشي باندې ورته هغه په شراره سره په سر سره نه لري او ځوان لري چې خپل تر خلاص کې دې منګر شي نه نه دوا سن نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان می ګرځي په بچا خپل شخص او مقرر کړی دي خپل ځغناله کې دې په شراره لا دې نه لري په شراره خراب ده په تمام سلام نه
دغه حکومت چندانې داسې فاسده غوندې دی. په یو تذکیره برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې دغه ته ووایي موږ هیله خدای ته ده او تاسې ته ده. دغه ورته زړه ووایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و دغې ته بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم مالې زروجه کې ځم عمرې ته تشکیره چنی بیخی عریضه نیم زاکی امر نرا کهی نو دغا تشتمی ویلی ولادی چا دلات گریوان چیری کو و السلام
زه عمر کوچه ده کندهار خبره که اما نو هلو عرضو لرو داس سخت وچکالی لکه سشکال چه ده ملک ده سلویشکال از ما نپاید کیزی زموږه هله ورزونه رسې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمنۍ ټول خلاصيږي په دې اساس کار وکړي چې موږ د ټول مشرانو د ټول نړۍ په هله کو چې موږ سره یو همکاري د کوچانو سره وکړي
ورته حکومت له پرو چاوا سره خوښ دي د روزګان ولایت د جراوت ټول فلالي چې د څنګه په شنه کې دغه بند دي چې جوړې کې موږ ډېر وګوره راغلي وایي سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
واسفیا کراسنیک ګډمن چې د کوسوو د جګړې په کلونو کې جنسي تیری پرې شوی وو د دې هیواد په پارلمان کې یو څوکۍ ګټلې ده. د دې جنسي تیری د مسلې په مطرح کولو سره پخوانی دودونه چې خلکو به په دې اړه خبرې کولو شرم کاوه مات کړل. میرمن ګډمن وای چې په سربستان کې په جنسي تیریو تورن پوځیان تر اوسه هم نه دی محاکمه شوی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
په کوسوو کې د بشري حقوقو یوې فعالې چې د جګړې پر مهال د جنسي تیری قرباني شوې و د کوسوو پارلمان ته لاره پیدا کړه. وصفیا کراسنیکی ګډمن د فبروري د 14مې په انتخاباتو کې د دې هیواد په پارلمان کې یو څوکۍ خپل کړه. دا وایي د جنسي تیری نورو قربانیانو ته د عدالت لپاره به مبارزه وکړي.
تاسو په هیڅ زمالم لرنی کار به د عدالت خوشتنه وي. غوړم د کسبو د جګړې د ټول قربانیانو لپاره عدالت تامین سي او له هغوی سره په پرمختګ کې مرسته وکړم. زه دا هم غوړم چې دا د ننګ لکه پاک کړم ځکه په کسبو کې له قربانیانو څخه د هغوی کورنۍ ټولنه او بنسټونه ناوړه ګټه اخلي. د دې دلایلو په خاطر ما وغوښتل پارلمان ته راسم.
میرمن ګډمن د پارلمان غړو ته په 2000 کال کې د 1998 او 1999 کلونو پترس کې د جګړو پر مهال د خپل تجربه په اړه وویل. د کوسوو عالی محکمې هغو دوو پولیس افسرانو ته برات ورکړی چې پر دې په جنسي تیری تورن وو.
د کوسوو په قانون کې موږ قربانیان بلل کېږو خو موږ ژوندۍ پاتې سوي یو. موږ له عدالت پرته له حکومت څخه نور هیڅ نه غواړو. موږ د خپل کورنۍ د خوندیتوب لپاره ستاسو د ملاتړ غوښتنه کوو ځکه د جګړې جنایت زموږ پر وړاندې سوي او تاسو زموږ د ساتنې لپاره هلته نه واست.
د کوسوو غیر دولتي بنسټونه وایي چې د جګړې پر مهال سرب ځواکونو له 20000 ډیر نارینه او ښځې د جنسي تاوتریخوالي قرباني کړي. خو په تیرو 22 کلونو کې هیڅوک په دغو جرمونو نه دی محکوم شوی. میرمن ګډمن وایي دا مسله باید د سربستان سره مطرح شي.
تر هغه ځای چې زه پوهیږم د جګړې پر وخت ایجنسی تاوتریخوالی هیڅ کله د کوسوو او سربستان ترمنځ نه دی مطرح شوی. دا هغه څه دی چې باید ورته پام وسی او اوس که زه په دې ډیالوګ کې شامل اوسم کنه دا په بشپړ ډول په نور پورې اړه لري نه په ما پورې. خو که زه په دې خبرو اترو کې برخه واخلم نو زه به سربستان ته د هغه جرمونو په اړه وایم چې دوی کړی او زه د سربستان د جرمونو شاهد یم. دوی باید خپلې تیروتنې ومني او هغه جرمونو دی نه ردوي چې کړی دی.
وصفیا کراسنیکی ګډمن په کوسوو کې له جګړې وروسته د امریکا ټکساس ایالت ته کډواله شوه خو دا اوس خپل ښار ته ستنه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. ایران بل اخره د جنوبی کوریا د تیلو بیړی او د هغې عمله خوشی کړل. دا بیړی نږدې درې میاشتې مخکې ایران په هرمز تنګی کې له درولو وروسته عباس بندر ته بیولې و. ځینې راپورونه وایي چې شایي ایران دا بیړی د خپلو هغو پیسو په بدل کې خوشی کړی وي چې د جنوبی کوریا په بانکونو کې ساری کړای شوی وي. اسمت څاروان راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل ایران د دغه هیواد توقیف کړی د تیلو بیړۍ او د هغې مانو خوشی کړی دی. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا بیړۍ له مانو او دولس عمله سره د ایران په وخت د جمعې د سهار په 6:00 بجې د ایران له سمندر غاړې روانه شوه. په اعلامیه کې همدارز راغلی مانو او د بیړۍ نور عمله روغه جوړه ده. بیړۍ او بارته هم غرض نه دی ورکړی شوی. د دې اعلامیې پر اساس د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ د مراتبو د سلسلې له کش کولو وروسته د ایران له ساحله روانه شوې ده. د جنوبی کوریا د یون هاب خبري اژانس د راپور له مخې د بیړۍ یو شمېر عمله د توقیف په موده کې د بیړۍ د ساتنې او پیری لپاره په هغې کې پاتې شوې وه. د ایران سپایي پاسداران څو میاشتې پخوا ویلي وو چې په هرمز تنګي کې د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ له 40 تنه عملې سره په دې خاطر اساره کړي چې چاپیریال ته زیان اړوه. د بیړۍ خاوند او د جنوبی کوریا حکومت د بیړۍ له لوري چاپیریال ته د زیان اړولو ادعا رد کړې ده. د بیړۍ له توقیف وروسته بندر عباس ته بیول شوه. د ایران د سپایي پاسداران د خبر پاڼې له مخې په درول شوې بیړۍ کې 2200 تنه اتانول بار وو. ایران د بیړۍ په داسې مهال خوشی کړ چې ګمان کیږي د جنوبی کوریا په بانکونو کې د ایران د 1 میلیارد ډالر بندو پاتې پیسو د پریښودو پر سر د تهران او سیول ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ایران له څو میاشتو راهیسې له جنوبی کوریا غواړي چې د دغه هیواد پیسې ور وسپاري. دواړو خواوو پر دې موضوع څو پړاوه خبرې هم کړې دي. جنوبی کوریا د نن ورځې په اعلامیه کې د ایران توقیف شویو پیسو ته کومه اشاره نه ده کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او ترنو روزر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
نن د هند کرکټ غوړه لیگ لوبې پیل شي. دا لوبې تیر کال د کورونا وبال عمله په متحده عربی اماراتو کې ترسره شوې. خو دا ځل آی پی ایل لوبې په هند کې دي. د هند په غوړه لیگ کې د افغانستان یو شمېر وتلې لوبغاړي هم لوبي شي. نننۍ لومړۍ لوبه د دې خبري مجلې په ورسوي کې د ممبئی او بنګلور ترمنځ ده. تاکل شوی چې د نړۍ د فوټبال مشهور لوبغاړی زلتان ابراهیموویچ د آسترکس د فلمونو د لړۍ په نوې برخه کې رول ولوبوي. د فرانسوي فلمونو دا لړۍ په نړۍ کې ډیره مشهوره ده او دا د پنوي برخه کې به د سویډن د ملي ټیم ته لوبغاړي چې په عین حال کې په اف سي میلان کې هم لوبي شي د خپلو هنري فعالیتونو په دوام تمثيل وکړي. احمد تکل راپور لري.
د نړۍ د فوټبال ستوري زلاتان ابراهیموویچ د استریکس په نوم د فلمونو د لړۍ په نوي برخه کې د انټي وایرس رول لوبوي. سلک روډ پروډکشن د استریکس او اوبلکس په نوې برخه کې د ابراهیموویچ د رول لوبولو خبر تایید کړی دی او خپل د هم پر خپل انستګرام پانه د انټي وایروس کلمه پر یو سره چوکاټ کې لیکلې او خبره کړې ده. د استریکس او اوبلکس د فلمونو لړۍ د کامیکس یا د هغو تصویري کیسو پر اساس جوړیږي چې فرانسوي لیکوالانو البرت اودیزرو او رینه ګوسینی لیکلي او تصویري کړي دي. په دې لړۍ کې تر اوسه 10 فلمونه جوړ شوی دي چې لومړی په 1980 کال او وروستای په 2013 کال کې بازار ته راوتل دي. دا بعد نه دیرش کلن ابراهیموویچ لومړی سینمایي کار وی، خو هغه مخکې په ځینو نورو هنري فعالیتونو کې هم برخه اخیستې ده. نو مورای په مارچ میاشت کې د ایتالیا د موسیقي په سانریمو فستیوال کې راڅرګند شو. د فستیوال له پیل مخکې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې لوبغاړي د سیاستوالو برعکس د خلکو زړونه سره نږدې کوي.
د سپورت لوبغاړي نړۍ یو موټه کوي، خو سیاستوال سره جلا کوي. زما په سپورت کې چې د نړۍ تر ټولو ښه سپورت دی، له ټول نړۍ څخه لوبغاړي راټول شوي، هر یو ته خرغلاس ویل کې. یو مهمه نه ده چې څوک له کوم ځای راځي، د ټولو یو دین او مذهب دی.
ابراهیموویچ په همدې فستیوال کې د بلاګونا لوبډالې له کوچ سنیسا میهایلویچ سره یو غبرګه سندره وبلله، خو د استریکس فلم په نوې برخه کې چې د ډایریکټ چارې به یې جووی لامی کانت سنبالوي او په 2022 کال کې به بازار ته راشي، د رول اخیستل د مینوال حیران کړی دی. زلاتان ابراهیموویچ په عین حال کې چې د سویډن د ملي لوبډلې غړی دی، د میلان د فوټبال کلب نامتو فارورد هم دی چې د لوبو پر روان فصل کې 12 ګولونه وهلي دي. له میلان اف سی سره د اوسنی قرارداد د فوټبال د روان فصل په پای کې پای ته رسیږي، خو دوی تر اوسه بل قرارداد نه دی لاسلیک کړی.